آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
امنیتي ځواکونو په کابل کې د جنرال دوستم کور محاصره کړی. په چارسدې کې د بم په څو چاودنو کې 15 تنه وژل شوې دي، او د امریکا دوه وزیران بلونې مکسیکو ته په رسمي سفر زی.
نن پر پروتونو کې یو خبره داده چې د پکتیا د ولایت ګنشمیر خلکو د حکومت نه غوښتي دي چې د پاکستان د راکټي بریدونو چاره وکړي. او بل مسله داده چې نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت په کابل کې د کانفرنس راپورټ لرو. خو اول عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. دا هم د خبرونو تفصیل. په لمړی سر کې د افغانستان څو خبرونه. امنیتي ځواکونو د کابل په شیرپور سیمه کې د جمهور رئیس د لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم کور له تیر شپې راهیسې محاصره کړی دی. جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې یوې سرچینې امریکا غږ ته تایید کړله چې له تیر شپې راهیسې یو شمېر افغان ځواکونه د جنرال دوستم کور په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل لا تروسه دوی ته روښانه شوې نه ده چې د کوم هدف لپاره د جنرال دوستم د کور په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د سرچینې پر وینا په دې اړه د حکومت د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره اړیکې نیولې دي، خو لا تروسه یې له هغوی څخه څرګند ځواب نه دی ترلاسه کړی. په افغانستان کې د ټاپي د غازو د نلیکي پروژې د عملي کولو لپاره نن دغه پروژې د ډیزاین تړون د جمهور رئیس اشرف غنی په حضور کې د افغان غاز د تصدی او د آی ایل ایف نړیوال انجینری شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم سرپرستی وزیر غزال حبیبیار د تړون د لاسلیک په مراسمو کې چې نن د سه‌شنبه پر ورځ په ار کې جوړ شوول وویل چې د ټاپي پروژې په مختلفو پړاوونو کې لکره ارزونه ورسته بشپړ شي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې د بلخ د والی پټوګه د عطا محمد نور بیا ټاکل کېدل تایید کړل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دغه ادارې په وړاندیز او د جمهوریت ریاست په منځوري ستر جنرال عطا محمد نور د دوهم ځل لپاره د بلخ د والی پټوګه وټاکل شو. استاد عطا محمد نور له 1303 مریض کال را په دی خوا د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو پورې هم د بلخ والی و چې بیا وروسته د ولایت د سرپرست په توګه یې د ولایت چارې پر مخ وړلې. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر موټر هوایی برید شوی دی. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د غبري تیر شپه د باندر په سیمه کې بي پلوټه الوتکه کړای دی. نوموړی وایي په برید کې 12 وسلوال وژل شوی دي چې ځینې یې بهرنیان دي، او د غډلې ډاټسن موټر هم لمنځه تللی دی. او د افغانستان په حق له ورستۍ خبر ده چې زیمبابوي د کرکټ په لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. زیمبابوي د افغانستان نه دریمه لوبه وګټله، او په دې سره د 5 لوبه لړۍ یو دوه شوله ک افغانستان ګټلی وای د لړۍ ګټون کې بوه. په دریمه لوبه کې زیمبابوي اول بیټنګ وک، او په درې دې شاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 113 منډو هدف ورکړ چې افغانستان ونه شو کړی دغه هدف پوره کړي، او په 116 رنزونو یې ټوله لوبډله وسوځېدله. او دا هم نړیوال خبرونه. د خیبر پختونخوا د چارسدې په سیمه کې په ځانمرګ برید کې 15 تنه وژل شوی دي. د چارسدې د پولیسو مشر اجاز خان وای په برید کې 40 کسان جوبل شوی هم دي. د پولیسو دغه مشر ویلی دی چې برید درې وسلوالو کړی و چې لاسی بمونه او کلاشینکوف ټوپکونه هم ورسره و. پولیس وای یو بریدګر په ځان پورې تړلی بمونه وچول، او دوه نور وړاندې تر دې چې د محکمې ودانۍ ته ننوځي د پولیسو لخوا ووژل شول. اجاز خان وایي تروریستان غوښتل چې محکمې ته دننه ننوځي او ډېر خلک ووژني. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې جماعت الاحرار مطبوعاتو ته ویلي دي چې برید دوی کړی. پاکستانی طالبانو تیره اونۍ په یو ویډیو کې خبرداری ورکړه و چې د پاکستان په حکومتي ودانۍ به بریدونه زیات کی. په ویډیو کې طالبانو ویلي و چې د بریدونو لپاره یو هدف قضایا ادارې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیران راتلونکي ونۍ مکسیکو ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت نن د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې ریکس ټیلرسن او د کورنی امنیت وزیر جان کلیبا د مکسیکو د جمهور رئیس انریکا پینانیتو سره وګوري. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د مکسیکو د چارواکو سره به د سرحد په امنیت، د قانون په تطبیق او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په حق له خبرې وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکا د غدوه وزیران به د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په مکسیکو کې وي. د بحرین د پارلمان غړو د هیواد اساسي قانون د بدلون لپاره رایه ورکړې ده. د نوي بدلون د مخې عام خلک هم په نظامي محکمو کې محاکمه کېدلی شي. د بحرین پارلمان ټول څلوېښت غړي لري او نن د سې شنبې په ورځ یې په اساسي قانون کې بدلون منظور کړ. دغه غوښتنه اوس مشورتي شورا ته ځي او ښایي چې هغوی به یې هم منظوره کړي. د بحرین مشورتي شورا هم څلوېښت غړي لري او د هیواد پاچا حماد بن عیسی الخلیفه یې ټاکي. په بحرین کې په اساسي قانون کې دا بدلون په داسې وخت کې راځي چې د حکومت د سیاسي مخالفینو ځپل زیات شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تهران کې د یوې غونډې پر مهال اسرائیل یو جالي هیواد او د تاریخ یو چټل فصل وباله. خامنئي وایي چې اسرائیل د نړۍ له هرې برخې نه د یهودانو په راوستلو سره د فلسطین په خاوره کې دولت جوړ کړی دی. خامنئي چې د ایران په کورني او بهرني چارو کې وروستۍ پریکړې کوي، دا یې په تیرو څو میاشتو کې د اسرائیلو پر ضد تر ټولو سختې څرګندونې دي. هغه له ټولو مسلمانانو نه وغوښتل چې د حماس او حزب الله په څیر د وسلوالو ډلو په شان د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړ وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. څلوېښت ګروپونه او نورې موسسې وایي د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د سوریې د سولې خبرې به په همدې روانې اونۍ کې په ژنو کې پیل شي. دغه ګروپونه وایي په دې خبرو کې باید د بشري حقونو په پنځو مهمو مسلو خبرې وشي. ټاکل شوي چې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د پنجشنبې په ورځ په دې هیلې خبرې وشي چې د سوریې بحران چې شپږ کاله کېږي نور ختم شي. د بشري حقونو د څارنې ګروپ، د افې نړیواله موسسه او د بېسرحده ډاکټرانو موسسې ویلي دي چې مهمې او اصلي خبرې دا ده چې غیر قانوني حملې بند شي، ولسی خلکو ته مرستې ورسیږي، د ملک نه د وتلو په وخت کې مسؤول وي او د بندیانو حقوق، عدالت او د امنیتي سکتور اصلاحات په نظر کې ونیول شي. د چین د سوداګرۍ وزیر نن د سې شنبې په ورځ د واشنگټن وغوښتل چې په جنجالونو خبرې وکړي او د تجارتي مسلو په سر جنگ چې د خبره د دواړو ملکونو ته زیان رسولی دی ډډه وکړي. د دواړو حکومتونو باید په ګډه د تجارت تقوی او د نړیوال تجارت د ښه کېدو لپاره کار وکړي. د چین د تجارت وزیر نن په خبری کانفرنس کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ژبنې په حق له د خبرې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت ویلي و چې په چینایي وارداتو باندې ګمرکي مالیه زیاتوي. د آذربایجان جمهور رئیس نن د سې شنبې په ورځ خپله ښځه د جمهوري ریاست د لومړۍ مرستیالۍ مقام ته غوره کړې ده. جمهور رئیس الیوف خپله ښځه چې مهربان نومیږي او د 250 کاله عمر لري په دغه مقام مقرره کړله. د جمهوري ریاست د لومړۍ مقام د سپتمبر په میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل نه وروسته تصویب شوی دی. مهربان مخکې د پارلمان وکیله او د یوې خیریه موسسې رئیس وه. د فرانسې د جمهوري ریاست کاندیدې میرلن لپن نن وویل چې د لبنان د مفتي سره ځکه غونډې ته نځي چې د هغه کسانو ورنه غوښتي دي چې څادر په سر کړي. لپن چې په درې ورځني سفر لبنان ته تللی او ټاکل شوی و چې نن سهار د لبنان د سونی مفتي اعظم شیخ عبداللطیف دریان سره وګوري، خو د هغه د دفتر د رسیدو نه لږ وروسته د هغه سلاکارانو ورته یو سپین څادر ورکړ چې پر سر یې کړي او لپن ونه منله. او وروستۍ خبر دا چې د مالیزیا د روغتیا چارواکو نن د سې شنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون د ناسکه ورور د مړینې علت تر اوسه نه ده معلوم. د مالیزیا د روغتیا د وزارت عمومي رئیس نور محمد هاشم عبدالله خبریالانو ته وویل د کیم جونګ نام د مړي عدلي طب معایناتو نمونې لابراتوار ته لیږلي دي چې معلومه شي څنګه وژل شوی دی. په دغو نمونو کې د هر ډول زهرو شواهد هم کتل کیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. په پکتیا کې خلکو د حکومت نه غوښتي دي چې د پاکستان د راکټي بریدونو چاره وکړي. د دې نه مخکې راځو یوې بلې مسلې ته. د امریکا غږ خبریال عزیز الله پوپل راپورټ رالېږلی دی، وایي چې د پاکستان حکومت د بلوچستان له صوبې نه 1500 افغان مهاجر کورنۍ نن په زور د قندهار د شوراوک ولسوالۍ ته لېږلی دي. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
سیمیز مقامات وایي چې له بلوچستان صوبې څخه د کندهار سرحدي ولسوالۍ شوراواک ته راشړل شوي کډوالي کورنۍ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې سیمې ته یو پلاوی لیږلی تر څو په دقیق ډول د دغو کډوالو کورنیو اصلي ولایتونه معلوم کړي. نوموړي زیاته کړه چې د شوراواک په ولسوالۍ کې یادې کډوالي کورنۍ د سرپنا په ګډون د لومړنیو خوراکي توکو اړتیاوې هم لري چې ولایتي اداره له مرسته کوونکو ادارو سره په ګډه دغه کورنیو ته د مرستې رسولو په هڅه کې ده.
شوراواک ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې هغه سرلټو، سابان، شیرانۍ، مشکي سیمې 1500 کورنۍ چې زموږ هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل هغه د پاکستان دولت دفاع څخه افغان خاورې ته راړول شوي دي. په دغه سیمو کې دوی بودوباش لري. اوس دا ټوله زموږ افغانان دي چې راوښتي دي خواته، او دغه تر څنګ د دوی د سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته او دغه د اوسېدو د ځای لپاره موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دوی ته امکانات برابر کړو.
شوراواک ولسوالۍ د کندهار په جنوب کې په 180 کیلومتره کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې د بلوچستان صوبې سره نږدې پرته سیمه ده. یادې ولسوالۍ ته له کندهار څخه غځېدلې مځکنۍ لار خامه او دوې ورځې وخت نیسي. د شوراواک ولسوال عبدالنافع سنا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري په زور د راشړل شوو افغان مهاجرینو له کورنیو څخه ځینې دمګړۍ د سیمې له ځایي کورنیو سره اوسېږي او په هره برخه کې ډېرې اړتیاوې لري. نوموړي زیاته کړه چې ولایتي مقاماتو ته په دې اړه خبر ورکړي او د هغوی اړتیاوې ورته په ګوته کړي دي.
کوم چې د مشکې سره موږ دروازه لرو هغه دروازې سره نږدې بس په دغه سیمه کې نږدې کلي ورته پراته دي. په دغه کلي سره د پردې سیمې اوس چې کوم دي هغه خو د کلي د خلکو سره دغه غوښته ده، مرسته غوښته ده او د کلي خلکو کومک سره کړی دی.
دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت په دې شمیر کې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې څخه شړي، خو تر دې مخکې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د لسګونو افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خپل اندېښنه ښولي. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار د سپین بولدک او د چمن ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه دروازه هم د پاکستان له لوري د هر راز تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو کمیسار سمنوال محمد علي داوري امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې له پاکستاني لوري سره د دروازې د خلاصون په باب نن هم په رسمي ډول اړیکه نیولې، خو مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. پاکستان له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه خپلې دروازې په سند ایالت کې د لالي شاباس کلندر په زیارت کې تر ځنوجونکو حملې وروسته تړلې او علت یې هم دا ګڼي چې د خپل امنیت لپاره په دې کار لاس پوري کړي، خو افغان لوري پر دې کار نیوکه لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا راډیو، کندهار.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی. وایي چې د رپورټونو له قراره د حکومت په هغو مقامونو کې چې پالیسۍ جوړوي د ښځو ونډه د تیر کال په نسبت 1% زیاته شوې ده.
دا حمله نن سه شنبه د خیبر پختونخوا ایالت په 400 زوله کې د محاکمو په ساحه کې وشوه. سیمه ایز مقامات ویل 9 کسان وژل شوي او 40 نور زخمیان شوي دي. د 400 امنیه قومندان اجاز خان رسنۍ ته ویل د درې واړو بریدکوونکو سره د حمله په وخت کې لاسي بمونه او کلاشینکوفونه وو. یو بل پولیس افسر چې د نوم خودلو یې ډډه وکړه ویل چې یو تن یې د محکمې د ودانۍ بیرون ځانوالو زو او دوه نور یې ودانۍ ته د ننوتلو او د ځان الوزولو مخکې پولیسو ووژل.
کچری کې اندر داخل
انتحاریانو کوشش وکړ محاکمو ته د نن شي. اول یې لاسي بمونه وچول او په تومان چوې دز وکړې. پولیسو ورسره تر 1500 یا 60 دقیقو دز تبادله کړې او ټول ځان مرګ بریټ کوونکو د پولیسو د دز ورسته ځانونه ورسره.
د مدافع وکیلانو او قاضیانو په غیر دغه ودانۍ ته هر ورځ په سلګونو خلک مراجعه کوي.
شپږ یا پنځه کسان شهیدان شوي دي، پنځه لس نور زخمیان دي چې څلور پولیس هم پکې شامل دي.
د جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو یوې اړوندې ډلې رسنیو ته په لیکل شوې اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت اخیستی. تیر هفته همدې ډلې په یو ویډیویي پیغام کې د قضایي پولیسو او اردو د ارګانونو په شمول د حکومت پر ضد د بریدونو خبر ورکو. د پاکستان د دفاع وزیر د همدې اونۍ په پیل کې د جرمني په مونیخ امنیتي کانفرنس کې ویل پاکستان اوس د تیر وخت تېروتنې نه تکراروي.
موږ په پاکستان کې دې ته ژمن یو چې د تروریزم پر ضد وجنګیږو. پخوا مو تېروتنې کړي دي، خو د تیرو دریو کلونو راهیسې زموږ اردو ښه اقدامات کړي او اراده لرو چې دوام ورکړو.
پاکستان همدا اونۍ د افغانستان حکومت ته د شپږ اویا مشکوکو تروریستانو په نوم یو لست وسپارو او مقاماتو یې وویل چې دا شپږ اویا تنه د جماعت الاحرار د ډلې غړي دي چې د افغانستان له خاورې په پا پاکستان کې تروریستي فعالیتونه کوي.
ما از هر لیستی که هر کسی که به ما تسلیم کنه از او استقبال میکنیم، او را ارزیابی مورد ارزیابی قرار میدیم و از شواهد و مدارک و اسناد زیاتر اگر ضرورت بود از پیششان میخواهیم. اما ما لیستای کافی را با شواهد و مدارک زیاد در جانب پاکستان تحویل دادیم، امیدوار هستیم که اونا عمل صادقانه داشته باشند.
پاکستان د څه باندې یوې لسیزې راهیسې د افراطي وسلوالو سره په جګړه کې دی. په وروستیو کلونو کې یې څو ځلې د وسلوالو یاغیانو سره د سولې خبرې او د ډیورنډ کرښې ته نږدې قبایلي سیمو کې د وسلوالو په قوي مرکزونو نظامي عملیات وکړل، خو یاغیانو په ټول پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، په چارسده کې د ځانمرګي برید حملې په ارتباط مو تفصیل واورېده. د نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې موضوع ته چې امنیتي ځواکونو د کابل په شیرپور کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کور د تېرې شپې رئیس محاصره کړی دی، چې خبرې تاسې اوس واورېده. موږ ته په دې باره کې رپورټ رارسېدلی دی چې ستاسې پام ورته را اړوم.
دا جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د قضیه په تړاو شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان لوی سرنوالی د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر کړی، خو لا تر اوسه په دې قضیه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې که څه هم تر دې مهاله د جنرال دوستم دوه ساتونکي د تحقیق لپاره لوی سرنوالی ته حاضر شوي، خو د احمد اشچی په قضیه کې د ښاغلي دوستم د نهو ساتونکو د ښکېلتیا له امله چې باید ټول لوی سرنوالی ته حاضر شوي وای، د لومړي مرستیال کور محاصره شوی دی. که څه هم د کابل ښار پولیس د جنرال دوستم د کور د محاصرې په اړه څه نه وایي، خو تاییدوي چې په شیرپور سیمه کې په کوم ځای کې چې د جنرال دوستم کور موقعیت لري، یو لړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کابل د ګارنیزیون قومندان جنرال ګلنبی احمدزی امریکا غږ ته وویل
دښمن د فعالیت د شنډولو په خاطر باندې یو سلسله عملیاتونه او دا چک پوینټونه لرو. د لړ کې دننه موږ د شیرپور ساحه کې دغه عملیاتي پروګرامونه لرل، هغه هم تطبیق کړل. د خاص شي چې نه و، خو فقط همغه د موږ اختلاطو او تصفیوي وو، چک پوینټونه وو چې دغه د دښمن د تاګ را تاګ او یا مثلا د دوی د فعالیت غل دغه ځایونه لرې کړو.
په همدې حال کې جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې زیات شمیر افغان امنیتي ځواکونه د جنرال دوستم کور په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل لا تر اوسه دوی ته روښانه شوی نه ده چې د کومې موخې لپاره د جنرال دوستم د کور په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د سرچینې پر وینا په دې اړه یې د حکومت له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره اړیکې نیولي، خو لا تر اوسه یې له هغوی څخه څرګند ځواب نه دی ترلاسه کړی. پر جنرال دوستم او ساتونکو یې د احمد اشچی د تختولو او د هغه د جنسي ځورونې تور لګېدلی دی. د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 24مه د افغانستان لوی سرنوالۍ د ښاغلي دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر وکړ، خو لا تر اوسه د دې قضیې په تور څوک نیول شوي نه دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د اشچی د قضیې په تړاو کوم پرمختګ نه دی شوی. هغه وویل دا موضوع په هماغې مرحلې کې ده، کوم اجراءات چې په سرنوالۍ کې شوي وو او د هغو کسانو د نیولو امر صادر شو چې ښاغلي اشچی ورباندې ادا کړې وه. اوس موضوع له کورنیو چارو وزارت سره ده. کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم کور په داسې حال کې د افغان ځواکونو لخوا محاصره شوی چې نوموړی له شاوخوا درو میاشتو وروسته تېره ورځ ناوخته خپل دفتر ته راستون شو. نن له سهار رئیس د کابل په شیرپور سیمه کې د جنرال دوستم د کور د محاصره کېدو له امله دغې سیمې ته غځېدلي یو شمېر سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي وو، چې له امله د ښار په نورو برخو کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې وه. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا رادیو بل خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی، وایي چې په پکتیا کې ډېر ولسی خلکو په یوې غونډې کې د حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان د راکټي بریدونو چاره وکړي.
وروسته له هغه چې د ډیورن کرښې له ها غاړې څخه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر سرحدي سیمو توغندي بریدونه پیل شوي، د پاکستان په مقابل کې د افغانانو غوسه یو ځل بیا راپارېدلې. د دغو راکټي بریدونو له کبله چې د ننګرهار په للپورې ولسوالۍ، د کونړ په سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالۍ شوي د ځینو ملکیانو د مرګ ژوبلې تر څنګ سلګونو کورنیو خپل کورونه هم پرې ایښي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمېر ولسي خلکو د یوې غونډې پر مهال د پاکستاني ځواکونو دغه راکټي بریدونه وغندله او له افغان حکومت څخه یې د پاکستاني ځواکونو په مقابل کې د جدي غبرګون غوښتنه وکړه.
که ته چېرته د موږ سره ګاونډیتوب کوې، همسایتوب کوې، نو دا په زور، په جنګ، په فساد نه شې کولای، په ټول عمر په ته کامیاب نه شې، ناکام به یې. هغه چې په افغانستان باندې کوي او افغانستان په توپو باندې ولي او د موږ پولیس او ملکي خلک را شهیدانوي، دا هغه د پکتیا ولایت قومونه، یعنې د پکتیا ولایت ولسونه، د افغانستان ټول ولسونه، دا هغه غم دی
چې پاکستان دغه ناوړه عملونه چې په څلورویشتو ګنټو کې څلور سوه توغندي د مې خاورې ته شړي، دا موږ ته د منلو وړ دی او نه زغملی شو. زورواکي خلک روغیل دي او بیرته یې شکست خوړلی، په ټیټو سترګو دغه خورې نه لوړ دي، افغانستان تاریخ دی متلجک.
پاکستان وروسته له هغه پر افغان غاړه بریدونه پیل او له افغانستان سره یې ټولې لارې وتړلې، چې د سند ایالت په یوه زیارت کې ځان وژونکي حملې لسګونه کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. د ګردیز د غونډې ګډونوالو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم وغوښتل چې د ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان د دغو بریدونو مسئله وڅېړي او د مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره لازمه مرسته وکړي.
او نه یوازې دا چې په کلکو ډکو باندې غندي د لویو پکتیا ټول ولسونه چې تلې افغانستان ساتلی، تلې د افغانستان لپاره سرښندنې کړي، دغه ولسونه راپورته کیږي او د یووالي په مټ باندې، د توري په مټ باندې د دغو یرغلونو په وړاندې به ودرېږي او غاک ماتونکي ځواب د ګاونډي هیواد په وړاندې ورکړي.
د ګردیز د غونډې ویناوالو د افغان دولت له لوري پاکستاني چارواکو ته د هغه لیس د ورکړې ستاینه هم وکړه چې په هغه هیواد کې ترهګر او د هغوی د پناه ځایونو په اړه پکې معلومات راټول شوي وو.
مګر پاکستان ته په زغرده وایو چې څومره مې زبروي هغه لاربه ته روانې دي، چې څومره ترهګر تربیه کوي په یو کوي به ستا لار وي. د پښتنو یو مشهور متل دی، کوهي مکې دی د بل مؤمن په لار کې، چیرې نه وي چې په هغه کوي د لار شي. اوس پاکستان ستا په یو کوي باندې لار سوی ده. پاکستان کې هر څه بریدونه چې کېږي دوی د خپلو اعمالو نتیجه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي چې د پاکستان له لوري د سرحدي سرغړونو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي، مګر زیاته کړې ده چې د سرغړونو د دوام په صورت کې به د افغانستان ملي اردو د خپل رسالت له مخې له خپلې خاورې دفاع وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د رپورټونو له قراره د افغانستان په حکومتي مقامونو کې د تیرو درې کلونو نه د ښځو ونډه په هغو مقامونو کې زیاته شوې ده چې پالیسۍ جوړي. د رپورټ به په بلې خپرونه کې واوري. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت او یونیسکو د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ونمانځله او غونډې جوړې شوې وې. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د فبروري 28 نیټه چې د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مورنۍ ژبې څخه د درناوي په موخه لمانځل کیږي، په افغانستان کې هم د افغان حکومت او د یونسکو نړیوال سازمان په مرسته د سې شنبې په ورځ په لړ مراسمو کې ولمانځل شوه. په دې مراسمو کې چې د افغانستان د مختلفو ژبو ګډ شمیر ادیبانو، د مدني ټولنې استازو او تاریخ پوهانو ګډون درلود، اکثرو ګډونوالو په مورنۍ ژبه زده کړې او خبرې خورا مهم وبلل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري وویل هغه ماشومان چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې کوي، د زده کړې فیصدي د هغو ماشومانو په پرتله ډېره زیاته ده چې په دویمه او یا دریمه ژبه باندې زده کړې او خبرو کولو ته اړ کیږي. ښاغلی باوري وویل
هر څوک چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې کوي تر هغه د زده کړې فیصدي لوړه ده چې په دویمه او یا دریمه ژبه کوي. په دې اړخ چې انسان خپل هویت په خپل مورنی ژبه کې ویني د افادو تسهیلات پکښې کې دي.
په دغه مراسمو کې د ولسمشر د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواري د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر اشرف غنی پیغام ولوست. په دغه پیغام کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې هر ماشوم په خپلې مورنۍ ژبې د زده کړو او خبرې کولو حق لري. په افغانستان کې اکثره ماشومان په خپلې مورنۍ ژبه زده کړو ته لاسرسی نه لري، چې د کارپوهانو پر وینا دا کار د ماشومانو جرأت ځپي او د زده کړو پر بهیر منفي اغېز کوي. د پکتیا اصلي اوسیدونکي مینه چې په کابل کې ښوونځی لوستی دی وایي په خپله مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړې او د ښوونځي دوران کې له ډېرو ستونزو سره مخ وه. هغې وویل
اوس د پکتیا ولایت کې ما کله چې د پکتیا ولایت نه راغلو مونږ کابل ته ما دري ژبه نه وسته، ما دپاره ډېره ستونزمنه وه چې زه په دري ژبه لوست وکم. زه د خپلې مورنۍ ژبې چې ما پښتو ژبه وه زه محرومه وم، ما په پښتو ژبه زده کړې ونه کړې متاسفانه.
په یاد غونډه کې د ازبکي، پشهي او نورستاني ژبو متخصصینو د یادو ژبو د پرمختګ او د دې ژبو ویونکو ته د لیک لوست او زده کړې د زمینې پر برابرولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې حکومت باید پښتو او دري ژبو ترڅنګ د افغانستان نور ژبو ته هم پاملرنه وکړي. په افغانستان کې خلک په 22 مختلفو ژبو خبرې کوي چې پښتو او دري ژبې رسمي او پاتې نور د دریمو ژبو په توګه پیژندل کیږي.
اوس هم د مهم خبرونو لنډیز اوري. په افغانستان کې د ټاپي د گازو د نلیکې پروژې د عملي کولو په هدف نن دغه پروژې د ډیزاین تړون د ولسمشر غنی په حضور کې د افغان حکومت د تصدۍ او د آی ایل ایف نړیوال انجینری شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور بیا ټاکل کېدل تایید کړل. د ننګرهار د چین پولیس والی کې د داعش وسلوالو پر موټر هوایی برید شوی دی او د دغه ډلې ډاټسن موټر هم پکې له منځه تللی دی. چارواکي وایي چې د داعش 12 غړي پکې وژل شوي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د کابل په شیرپور سیمه کې د جمهور رئیس د لومړي مارشال جنرال عبدالرشید دوستم کور له تېرې شپې راهیسې محاصره کړی دی. د خیبر پښتونخوا د چارسدی په سیمه کې په ځانمرګ برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د چارسدی د پولیسو مشر اجاز خان وایي په برید کې 40 کسه ژوبل شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیران راتلونکي ونی مکسیکو ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت نن د سه شنبه پر ورځ ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د کورنی امنیت وزیر جان کیلی باید د مکسیکو د جمهور رئیس انریکا پینانیتو سره وګوري. د بهرن پارلمان غړو د هیواد اساسي قانون د بدلون لپاره رایه ورکړې ده. د نوي بدلون د مخې عام خلک هم په نظامی محکمو کې محاکمه کېدلی شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تهران کې د یوې غونډې پر مهال اسرائیل یو جالي هیواد او د تاریخ یو چټل فصل وګاڼه. څلوېښتو ګروپونو او نورو موسسو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د سوریې د سولې خبرې به په همدې روانې اونۍ کې په ژنیو کې پیل شي. د چین د سوداګرۍ وزیر نن د سې شنبې په ورځ د واشنګټن وغوښتل چې په جنجالونو خبرې وکړي او د سوداګرۍ د مسایلو پر سر جنګ چې د ده خبره د دواړو ملکونو ته زیان رسولی دی بند کړي. د آذربایجان جمهور رئیس نن د سې شنبې په ورځ خپله ښځه د جمهوري ریاست د لومړۍ مرستیالۍ مقام ته غوره کړې ده. د فرانسې د جمهوري ریاست کاندید میرلن لپن نن وویل چې د لبنان د مفتي سره ځکه غونډې ته نه ځي چې د هغه کسانو ترې غوښتي دي چې ټکرۍ دې په سر کړي. یو شمیر مړي چې شاید افریقایي مهاجر وي د مدیترانې په بحیره کې د لیبیا د زاویا د ښار په ساحل کې پراته دي. او د ماليزیا د روغتیا چارواکو نن د سې شنبه پر ورځ ویل چې د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون د ناسکه ورور د مړینې علت تر اوسه نه ده معلوم. د ماليزیا د روغتیا د وزارت عمومي رئیس نور محمد هاشم عبدالله خبر اعلان ته وویل چې د کیم جونګ نام د مړی عدلي طب معایناتو نمونې لابراتوار ته لیږلی دي چې معلومه شي څنګه وژل شوی.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. سو چې بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.
رادیو